شوی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمنړي او اساسي بشري حقوقو ته پایل د سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 14 لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امر سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یو ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتون هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 23 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر تر 24 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه او اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریز ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1200 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثر مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګن شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجې دوه ډاډ ورکړي، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پانی ورکړي، خو وایي پولیس د غوپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوانو پیټو کیسونه کوم کسان چې درلوده هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی د لیک پولیس ته خودلې دي نو دا لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچيري مونږ ونیول سو او دا لیک د پولیس له خوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدای شي دا کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه و، خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت راغ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼګونې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر لومړۍ نیټه د ځباندې ولستکه هغه افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترنګ د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5,300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تیر اکتوبر میاشتې په وامه نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریزي ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته يرغمل بيولې دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرایلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغه د اسرایل او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرایلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپنا او خوندیتابته له لاسرسي به برخه دي. اټکل کې چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښت له کبله د ننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهره په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځم ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشری مرستو سرګونه لاره هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمهالې اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزې د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته داندې ولټوي خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نور خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقې ته منګزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیلز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې خزې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې. اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته، خو له هغې دندې لرې شوه. له هغه وروسته یې ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې، خو دنده یې نه شوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاونده شوي. هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کار کوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیسې چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم. منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. د وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې میرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجې په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل له روسیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 غنی خزې ده ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څو وخت د هغوی بستونه خالي کېږي، بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. خزې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کې، داسې دایمي کار کې، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته مې پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا، آشپز دا، معلم دا، مدیر دا، معنی په هر منطقې ته مونږ زو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري، هغه مونږ ته وای چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم، یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو، بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحت یا آرام یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم، نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده. او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي، په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنخلی؟
منګا ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګا فیس اخلو، دیش فیس د اول میاشتې نه نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی، نور نه نه اخلو. هغه د ډیر پاره چې منګا خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي، هغه منګا معاش پړي، منګا مجبور سي دی فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي تا ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پینې کوي منګه جواز لرو اولین خبره دا ده چې منګه جواز لرو له خپل هغه نه نو دویم دا چې منګه مکتوب لیکو مکتوب داسې یو خط ده داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي منګه مکتوب لیکو امضا لرو ټاپه لرو هغه پې لګو او ډېر پطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو اول مرجع سره همهنګي کوو خپل مخکې لیږو بیا ورته کوو هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو یو کارته ولېږه هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا معاش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل و امدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو بیا دا موږ بل بستي لېږو که بل بستي خوښ نه شو بل بستي لېږو چې درې چانسه لري په درې چانسه کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسکه اخلو درې دفعې نه
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې دېرش فیصده څو روپۍ کېږي
مثلا د لس سره روپۍ نه درې زره مرجې ته هم چې منفي که بیا مرجع موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوی ده اوس نه شه فیصدي پیسکه واخله داسې یو شی کله چې معاش واخلي ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي ښه ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی
ولا یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي موږ خپله دفتر کې نجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي هغوی موږ نه راضي دي هغه ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه سل فیصد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو
په شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي مېرمنو ته کار وکړي غو ته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده موږ مخکې وړي زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم نو دا ډېره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپل مېرمنې په دې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکا شاید په اسانۍ اجازه ورنکي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنا ځان دلته رسیدلی یم زما خپل پلار او مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنا ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولید اول مخالف اول ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولید تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان مانا ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځي کار خلکو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې چېرته ځي څه کوي
زموږ سره کار نه دی موږ مرجع زما کارمندان وځي بیرون دوی ځي مرجع ګرځېږي کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی ده نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکر و ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې مېرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکا ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکا
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کوي موږ سپورت کوي ګوره په دې سخت شهر کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لا شو نو کاغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو درې په ځای څلور دفتر کاغوی موږ حمایت کوو موږ ډیر زیات کولای شو چې مخکې لا شو او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کوو سپورت هم کوي دا ډیر ماته یو لوی خبره ای
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبت کړی چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي لن موري سره مې مرکه کړې په ډاډه سره اورو.
افغان مېرمن احتیام چې په هر شرایطو کې کولای شي ان شاء الله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم وطنۍ حالت ډیر کړکې چاندې ډیر سخت دی، ځکه چې دلته د مثلا د یو کورنۍ د روزي باندې دل دي چې هغه کومه مېرمن چې د خپل کور مثلا ضرورتي پوره کولای شي او هغه اوس بیکار ده، یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولای شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي، خو ان شاء الله چې دا حالت به مبارست لري دن کوي، ان شاء الله چې بخیر تیر شي، که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی، نو ان شاء الله چې بخیر به تیر شي، او افغان مېرمن ډیر قهرمان دي، ان شاء الله چې دوه حالت نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده، ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالت ډېر خراب دی، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پیلر له غیر لاسه ورکړې ده، نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ور د غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي، کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې افشا یې کړه، ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځانته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانه، ښوونځي، ګوري چې چیرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې، ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، ان شاء الله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کوم هغه هیلم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو
تصمیم نه لري
زړه می ډیر غاړي خو ځکه داسې زمينه له مساعده شوی یعنی که مساعده شي غاړم اول نه غاړم ځکه فکر کې بزه شي وکم موږ دوه اسکول مکتب ویلې دی درس ویلې دی مثلا مغار خته غاړي چې خپل ځان لپاره مساری په خپل ځکه چې دغه میره خو باید مغد کورانی مشکل حل کو اغه څو نه څه خو اره خته غاړي چې خپل میره صفه کورانی ژوند کې واندا واخلي نو والینا
بله هغه میرمن چې په خپل خو باندې ولاړې دي ماش لري ځان ته وظیفه پیدا کړي کله ته چې ژوند ویني لغه خځه سره چې هغه په کور کې د کار نه لري ژوند دي څومره سره توپیر لري
ډېر توپیر لري ځکه دغه شاین مرکز په سترګو لیدل دي هغه میرمن چې په خپل باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خوان سره یا ګډ برخه اخلي یا د خپل د کور هغه وی خوان دي په کور نه دغه ژوند نه دغه ژوند چې په کور نه سره ډېر توپیر کوي ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي خو بیا نرته یم کوم مېره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وی او دای ورته راوړي لري په غوبل نه شي کړای
څومره خدای ته یو میرمن خود کفایي تاسو کورنی ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه وټولري نو هغه خود کفا خو وی چې ویل بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی سي دا څومره خبره ده
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلې دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلې دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټول پریښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره د تازه وی بشا شوی او د سیاو رقم په ځان ویړي
بالکل فوغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاري خپل اولاد نه یې پیویاري چې د مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کول شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را هیڅ ایستل شي او دا په خپل هم دی چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه تاسو به کار شم د دې خو وظیفه او د دوه پاډا ژوند مثلا کول شي واینده ولې روخانه آینده
bale سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کول په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته سوی د کله چې میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه ځان ته کورنۍ ته ټول انټرسيږي بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریخول کیږي زده کړې ته نه پریخول کیږي لکه دا اوسنۍ نظام چې دی تاسو یې علت څنګه نه
د مې په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوه نه پویږي ځکه د هیڅ وخت زده کړې نه وکړي او هیڅ وخت د خدای د قران د لري نه خبره نو په دوه خاطر باندې هیڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوی وي همیشه ما خپل د تور ژوند ما کوم په خاني وختونه چې د تیر کړی وي به تعلیم او به تحصیل په موږ مفکوره باندې وي
په اخر کې ک افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه میو ډاټ ولرو اغه کسان چې کار نه لري داند نه لري هغه ته به ډاټ سوي او دا چې دوی تر کومه اندازې پورې هلي ځلې وکړي ترڅو چې وضعیت سميږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادی کې چې هغه د هر شرایط نه وتون کړي او هر شرایط نه به انشاءالله وزي او بل دا چې انشاءالله دغه تورته مون خلاصيږي هیڅ کوم داسې سختي تور شپه نه پاتې شپه صحتمند رناشته د ورځ شته د چورات شي نو د دې نه هیله کوم چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو ته خاتمه کینګ دی وه هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدف ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اوروري هرڅه پټل شي که از کټټه په خو باندې باتالون
bale یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمن ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو
او بالکل ځکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي د خځو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغوړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او ماش برابر کړي د ته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خځې داسې نشوي کولای هم نشي کولای کړي هیواد حالات شي
دي موږ پرګرام ته هیڅ خبره مقاومت مو نه کوله که کوم چې د افغان خځې کو ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
مننه تاسو نام خبرات
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمونږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري، بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي، او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د هغه کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ورقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خبرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته، انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانان سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې به داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزه ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه، یعنی یو نه خیدا او یو یو نمونه ایدا او بداسې بیزته کی هغه متاسفانه بیا هوا ته بیا ولګل شي او بداسې حساس موسم کې چې اوس جبر روان دی او یخر روان دی او هغه هیڅ بندوبست نه لري متاسفانه نه کورونه لري او نه د نور څه بندوبست لري او نه دومره گاونډیان خپلون څه لري چې هغه خپل ځان سره واخلي خپل کورونه کې نه داسې شي لري چې دوی ټول باندې جوړ کی تاسف سره او نه داسې نړیوال مؤسسات چې هغه لپاره بندوبست کوي او اجل دي کورونه او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته کوي نو په دې تاسف سره وایم چې ډیر غیر اخلاقی چلند شوی او دا یو ظلم دی او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نشي او موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ اساسو بد نه لوړېږي خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین له نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېو پنځه وخته او بیا خبر هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی، مو تاسو ټول الله پیدا کړي وو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هیڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې جمع روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکړئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د دې کول مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله اعلم. فرعون د کوچنیان نه یاریدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د سند کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر غاړه باندې ناست وو او غیر ونیو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه متاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسیږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي؟ نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک ډېر زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساس د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څلور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي. ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دوی خلکو په وجه باندې. نو دا انسان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زده سپوږیږم چې اکثر بعض خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره. خو لږ لږ زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه چې خدای نخواسته څه بله قصه نه وي ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره که چېرته بهر هم پاتې شي لږ لږ باید دوی په خپله ژبه باندې په خپله باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هېڅوک نه لري نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چېرته دي چېرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او په دې ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خفه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو دې ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږي. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه تراشي خپل هیواد تراشي دوی خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشته وکړي. کاش کې دوی ته مخکې زمينه مساعده شوې چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې شر خپل هیواد خپل جوړو دوی د راتلل چې دایو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لږ تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونیږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده مګر کبل اړخ د موضوع تو ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نسته د ښځو لپاره ښوونځي نسته نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور له خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نسته د ژوند تېرولو ځای نسته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل دا دی چې پاکستان غاوچه شوي. نو کله چې غاوچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان وو نو دوی پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید وو پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل اټولي او مشکلات لټوي او لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي وځه پوچی مخې نه وي. دې ته باید متقدر متوجي اوسېګو او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې پټایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی. اقتصادی وضعیت نه دی، هوا سړه ده، هلته خلک د پاره کاروبار نشته، نو دا ټول مسایل دوی درکوي. خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګ اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې فیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایل نه جزئیات درېدلي وو. زموږ سفارتان هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه یې چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي، نو فایده د دوی په نظر باندې چې هغه مناسب نه ده. دوی دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانه به هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستانه را لېږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامو وګړو او دولت ته څه کول پکار دي، څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل اعضا دي او دوی ډېر وخت مونږ مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي، خویندې راځي، مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه ور اچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او د دوی چې هر څه ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه موسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته موسسات انساني موسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بالفعل کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته داسې ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو. ځکه د دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي، بې وره شوي او د دوی څومره زندگی او شتمنۍ و ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي، خو هغه نفسي کوم زخم چې دی زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو اوس بالفعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بې کوره شوي وي، بې وره شوي وي، په بمبارۍ وي، په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت ته خانه وي او که چېرته د ملت ته خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بله ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خو ده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده، خو پلانډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خو ده چې د حکومت په نوم باید خودلای وي له بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ستاسو دوی ویزی هم لري او تل خپل هیواد نه دی راباسي. د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دا مخ مخک نه هم معلوم شو او کتاب یاد شي ډیر مخک هم د بعض افغانانو ویزه هم درلوده او دا اوس دا استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپارل شي مو تاسو ډیر زیات نمونه لرو خو هغه البته مخک کوم نمونه چې هغه کلیش د ځنه سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چي دی دا واقعاً ډیر ضعیف کار دی ډیپلوماټیک خبرګونته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورته ورکړي زما په نظر باندې چیرته داسې عملی جواب ورته ورکړي شي هغه به ډیر بهتره وي د کلامي جواب نه په دې معنا باندې چې همدا کوم ملمانه چې راغلي دوی په غوږ کې راوړل شي دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي د ځمکو د ورکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غوږ کې راوړل شي دوی یو کې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل ته خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې په غوږ کې رانیولې وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی زموږ تاسو انرژي ده زموږ تاسو طاقت دی د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي ټول کورونه زما په نظر باندې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړ شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخنۍ ده او د زموږ تاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او پر راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو سره داسې یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي تبي خبر د مشکلات شته استون زشته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چیرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه موږ تاسو ژر ته انتقال نکو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثر د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب ته انتقال نشي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اختلوا مؤمنان او مسلمانان او افغانان ورونه سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاس ورکو او خاص په داس موقفو کې د بر سره باید ودرېګو چې ترڅو مو تاسو ټول کامیاب شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
او تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری Thank you.
I'm gonna be a star.